حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
د حقیقت صدای د خبرونه درنو اوریدونکو نیک هلی او سلامونه. په دې بحث کې را سره ملمه دی د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې لمړی مرستیال حاجی محمد یونس مومن. ډیره مننه مومن صاحب چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ. که په سر کې درته وایس چې له دغه نوې رهبری سره د سوداګرۍ او پانګونې د خونې چارې به څومره ښه سي ورسره او تجارت به ورسره څومره وده وکړي؟
زه فکر کوم چې تجارت تیر رهبری هم د پام وړ کارونه کړي و. موږ غواړو چې هغه پلانونه چې څنګه وکړل سو افغان د سوداګر او حکومت په ډیر سره نږدې وي، چون دی یو لازم او ملزم دی د بل سره. کچيري سوداګر د حکومت سره همکار نه وي، سرمایه گذار د حکومت او حکومت د سوداګر ته هغه فیصله بستر همواره نه کی چې د سرمایه گذاري وکړي، د تجارت وکړي، نو نسو کولای چې د افغانستان اقتصادي سرخوسر کو. لې موږ کوشش کوو چې د افغانستان تجارت په خپل لاس افغانستان جوړ کړو.
دا خو ډیره ښه مناسبه خبره ده، ولې په عین حال کې سرمایه گذاري د یو هیواد پرمختګ لپاره ډیره اساسه ده. د پوړان د ستر مشکلات څه دي؟
اول موږ لپاره سیاسي ثبات ډیر مهم دی. موږ غواړو چې افغانستان یو باثباته اداره ولري، څو دغه باثباته ادارې څخه کولای شو چې بیا خپل کارونه په ډېر ښه صورت سره پرمخ بوځي. دوام امنیت چې د دې دوه چیلنجو سره موږ مخامخ یو، نو زموږ ارزو دغه د اول خوښته چې زموږ سیاسي ثبات، موږ باید یو باثباته او ملي حکومت ولرو. کلی د ټولو کارو لپاره کلی چې دغه امنیت دی. که چیرې امنیت وي، موږ کولای شو چې خارجي سرمایه گذار دعوت کړو، خارجي سرمایه گذاري وکړو. یوازې به د کابل مخص نه چې موږ خامخلته یو افغانستان باید ډیر فعال تجارت ولري، چې تجارت هم د خلکو پرونه کې د خلکو د بیکاری په منځ وړي. او دوهم چې دی، موږ څنګه کولای شو چې یو تقویتي صنعت به ولې په دې معنی ته کوي چې صنعت ولې چې باید هغه کامل سپورت د دولت سره وي. او صنعتکاران زموږ صنعت تقریبا نوپادي، نس کولای چې موږ د همسایګانو سره یو رقابت ته ورسیږو. او دریم چې موږ غواړو چې یو شمه میکانیزه زراعت ولرو. او څلره موږ څنګه کولای شو د زیربنا پروژې لکه برق
سي مومن سي محترم، دا ټول تاسو ول د خوري خې دي، خو دا په څه وخت کې کېدای شي څه مشکلات دیوم؟ د یوازې امنیت ک نور څه مشکلات په حکومت کې هم ستا؟
زه فکر کوم چې حکومتي مشکلات چې د تیرو څو کالو را پدې خو د افغانستان د سوداګرۍ خونه د سوداګرۍ د عالی شورا غړی دی. کچیر کوم په هر اداره کې مشکل پیدا کیږي، موږ غواړو چې خپل مشکلات مستقیم در رئیس جمهور پورې حتی فوته کې یا په دوه وختو کې خمخه ده ور ورسو. ولې دا چې لاندې ادارې کار نه کوي، دا خو نو بیا یو تعقیب غواړي، سړی باید تعقیب کړي. نو زموږ ارزو دغه ده چې موږ دې ته ژمن خلک، یو سوداګر دې ته ژمن دي، دغه سوداګر چې للی سره په افغانستان کې دې ته ژمن خلک دي چې څنګه وکولای شو چې د افغانستان دغه تجارت چې افغانستان باید په یو ترانزیتی هیواد باندې بدل سي، لکه څنګه چې جمهور رئیس وایي. موږ دې لپاره هم کوشش کوو.
موږ د لاجورد لار لرو، د تجارت په برخه کې پرانستل سوې ده. موږ د چابهار لار لرو چې د غلاري مونږ کولای شو ډېر ښه تجارت ولرو. ولې د موږ د معلوماتو له مخې په دغه لارو کې هغه سوداګري لکه څنګه چې لازمه ده نه کېږي؟ دغه راته وایست چې مشکل په څه کې دی، ځکه تاسو سوداګري اسکه معلومات لرئ.
زه فکر کوم چې د سوداګري د دغه ترانزیتی قراردادونو، مثلا زه تا ته خبر ورکوم، د افغانستان یو نړیواله ویزه د ډرایور د لپاره ویزه، دغه د کلاینر د لپاره ویزه، دا یو ډیر اړینه خبره ده چې په دې کې وزارت خارجه، زه وخت خبر ته کوم چې وزارت خارجه په دې کې هیڅ خپل کارخانګي نه دی پر کړی. تاسو ته کچی کارخانګي نه پرانی کی زموږ موټر نس کولی چې بل مملکت ته لاړ شي. دغه مملکت څه بل مملکت دی؟ اوس یو ډیر اسري سیستم جوړ دی په دنیا کې، تین چې موږ دغه سیستم څخه نه محروم چې زموږ موټر موږ څنګه کولای شي دغه ځای چورالي در اروپا پرې موږ خپل موټر هم وکتلی سو، اما ووینو او هم هغه ته په ویزه کې باید مشکلات نه وي. دا د وزارت خارجه کار دی، د وزارت تجارت په همکاري چې موږ په دې کې منظم پیشنهادونه ورکړي چې په دې کې باید دوی پر همکاري وکړي. یعنی د دې دغه ځان به وکولای شي چې د افغانستان د اقتصاد سره به زه فکر کوم یو ستر جپاوي چې کچیر دا کار ونه سي، او یعنی لارې هموارې دي.
دا مشکلات تاسو به دولتي چارواکو ته تاسو یادونه وکړه، د پتیر وزارت خارجه ته دا مشکلات رسولي؟
وزارت خارجه ته ټولو چارواکو ته هر اوس تاسو موږ ژغونه اوري، د ټلویزیون د لارې، د رادیو د لارې موږ دې ته ژغونه ورسو. ولی یقینا درته وایم چې بعضي وزارت خاني دومره سیاسي وي دي چې چې حتی د تجارانو کار ته خلاص نه دي. اوس یو نوی معینیت پرانیستل شوی دی د اقتصادي معینیت پر چې هغه هم څو کاله د یو شپږ میاشتې یوه میاشت یو کال څوک نه پوښکي کوي اوس یو نوی څوک ورته راغلی دی. دا به د هغه څخه زموږ توقع وي چې هغه به په دې باره کې څه همکاري وکړي څنګه چې زموږ د رهبرۍ سره یې خبرې کړې وي. زه نه هم په هغه مجلس کې ورته ویلو چې زه په دې کې باره کې همکاري ته حاضر یم. ولې تجار حاضر دی؟ زه په وقته سره چې د وحدت ملي د حکومت دواړه مشران د دې تجارانو سپورټ کوي ولې پښته برخه کې کارونه په حادي مشکل کېږي چې سړی د کار بازار کوي.
مومن صاحب د چابهار لاري راکړه ورکړه څنګه د او څه بیلانس د یا هغه توازن د صادرات او د واردات ترمنځ نشته څه باید اوسې چې د موږ صادرات زیات شي؟
زه فکر کوم چې په وقت د خبرې داس مملکتونو ست تقریبا چې موږ 800 میلیون باغت خواردات لرو ولې په مقابل کې موږ هغه ته 4 میلیونه موږ صادرات لرو چې موږ څنګه کولای شو چې دوه مملکتو سره خپل یو تجارتي معاهدات موږ باید وسی کنی وي کدا مملکت موږ سره دا کنه چې موږ کولای شو چې هغه جنس د مملکت څخه موږ راځم چې موږ کولای شو چې دریم مملکت انتخاب کو. دا زموږ انتخاب دی. زموږ شان ته تاروپی زموږ هغه مملکت چې موږ دغه څخه 100 میلیون ډالر یا د یو مملکت څخه 3 میلیون ډالر واردات لرو ولې زموږ یو موټر پیازل تنستلی یو موټر پیاس چې هغه ملک ته هغه بالته ورسیږي تاسو تقریبا د سل دانی کاغذونه غواړي.
نو اصلي مشکل په څه کې دی؟
موږ غواړو چې زموږ د مالیه محترم وزارت باید په دې باره کې د فرغاور څخه کار واخلي پر دې باندې کار وکړي چې زموږ هغه مملکتونه چې یا موږ ته قاچاق لري او موږ ته ډیر واردات لري دوغو سره باید مستقیم خبرو وکړي چې ته په مامه دا سره کې زما پر دغه میوه باندې چې تاسو دروانده پر دې باندې باید ټاکس کم کړي. ولید د 2 میلیارډ ګټه دلته په افغانستان کې ستا ما پاجسته زما د یو غریب بزګر د هر څه چې د دې منافم باید په نظر کې دا اوس تاسو ګوري قیمتونه په ټیټابیس کې تقریبا زموږ تر چې دی د یو میوه قیمت 30 سنت دی او یو همسایه ملک نیس په 50 سنت چې دا یو ظلم دی چې کیه د ټول قوانینو د فشولاندی کول د سابټا قانون د افتار قانون د دغه ټول قوانين چې تاسو د شول ذکر دي وایي په 50 سنت نیسم.
اوس جناب مومن صاحب موږ مخاله پاکستان سره ډیر مشکلات درلود د تجارت او سوداګرۍ په برخه کې. اوس تاسو د افتا او د دغه قراردادونو یادونه وکړه پاکستان سره اوس زموږ سوداګري سره راکړه ورکړه څنګه د اوس مشکلات اوسسته؟
زه فکر کوم د پاکستان سره زموږ راکړه ورکړه اوس هم په غولې په دغه اخیر وختو کې د درو ټول ورځو کې چې اوس هم مشکل جوان لري. پاکستان زموږ د انوایس هغه نرخ چې د انوایس موږ د میوې دی هغه نرخ دی نه په انګور کې اعتبار کړی نه اوس په انار کې کې حال دا چې د افغانستان انار چې د زیاتره وخت پاکستان ته ډیر صادرات موږ درلودل نو په دې کې په دغه نرخو کې موږ په دغه یو کلم کې مشکل ورسره لرو. په کراچي کې کراچي ترانزیت چې راځي بعض وخت ایگزامینیشن یا غدی چې کیږي یا هغه بودی چې باید یو مال تفتیش کی وی ګوري په دغه مال تفتیش کې مادي یو پیسات تفتیش کې درې لادر 15% پر تفتیش کې ولې حالت مالونه پټیر پات کیږي. بعضی خلکو چې مشته د ټیکر اشکار کړی دي چې تفتیش کړی دي هغه مالونه د کارل ودل دي. په دغه باره کې موږ غواړو چې باید توجه وکړي د ترانزیت به لملي قانون ته په کتو سره اوس موږ د دې خپل ماهیدات چې موږ سره لرو هغه سره په کتو دي باید
موږ پاکستان نه راځي
زیاتره وخت د دې څخه دغه شانکیل کډامات تر ټولو په بودرو کلمه کې پرغه باندې موږ او پاکستان یو ګډه سوداګری خونه لرو. هغه ته موږ یو مکتوب ورکړی چې هغه تجاران هم د دې څخه تشویش لري ولې خو کسبا د دې ترانزیت راځي موږ هم بل مسلمان ورکو کچیر دی از موږ دغه د ډیټابیس نرخ دی نیوونه چې موږ پاینده کوم د دې ډیټا بیسلنټا کېلا د مالټا د هم دي هر شی چې راځي چې په افغانستان کې ته موږ هم مجبور یو چې په پرغه باندې باید حکومت ته پیشنهاد وکړو وزارت محترم مالیه ته چې باید د دې نرخم ابزوت
سي. تاسو مخکې د اخازیانو خبر وکړه په داخل کې غیر قانوني اخازیان د تجارت د ودې په برخه کې څومره سترخند دي؟
زه فکر کوم چې اخازیان درغه ځای چې موږ کو تقریبا د یو کال په دې خاطر پر یو لږ د یو کم سی ودی ولي بیا هم اخازیانسته مخینن ول کې چې دراو ته پوره چی صحیح کنټرول پر لارو باندې د حکومت باندې سي اخازیان بوي او اخازیان کیږي نو له هغه څخه هغه همدغه مشکل دی نو څو کول چې نور په دې جزئیات ته ولاړ سو جزئیات نور همسته ولې نو څو کول چې ولاړ سو زموږ د اخازی یا د یو موټر درېدل زبې کته کوم موږ په ترانزیت کې چې څه ورسې زموږ یو موټر د ازبکستان ترانزیت موږ وای چې ته اوس مثلا د بلی خواته خچې ته ترانزیت کې در بنگلاديش پر دوی میش چل نس کته د افغانستان د خواته خچې ترانزیت کې د پسلو ورځ کې بنگلاديش ترسیر یا اله 15 ورځ کې نو دا څه څنګه چې د خو موږ باید هغه ته د خپل لارې د امنیت د سکون دغه د ډرایور دغه د موټر د حفاظت باید اطمینان ورکو، نو دغه اطمینان اوس وجود نه لري.
ښاغلی مومند، یو بل موضوع هغه چې ډېر کله تجار او سوداګر او پانګوال ورته ګوته نیسي، هغه د ځینو توکو قاچاق دی. په تېره د ایران سره موږ اوږد سرحد لرو، دغه راز له پاکستان سره، دا په سوداګرۍ باندې څومره بد اغېزه کړي؟
زه فکر کوم زموږ اولینه موضوع هم چې د سوداګرۍ خونی رهبري ودې ته ژمن دي، موږ غواړو چې دا خواسته چې موږ ته قاچاق راځي، موږ کوشش کوو چې د قاچاق په مخنیوي کې جدا موږ کوشش وکړو. ټول شان سوي دي چې افغانستان مصارف تقریبا په تور د مثال دبرې موږ مصارف څونه دي او څونه موږ محصول لرو، دا موږ ته معلوم سوي دي. ولته قاچاق وخت کې موږ د افغانستان خلکو ته ژمن یو، د افغانستان د سوداګرۍ خونه، د افغانستان خلکو ته، د افغانستان تجارت ته ژمن ده چې موږ باید یو ډېر هغه د تجارتي اساس باید مراد کو. هغه څوک چې قاچاق یې هغه په تجارت کې نه دي شامل،
د قاچاق حکم حد کې ده او څوک خلاص لري؟ جناب مومن صاحب،
زه فکر کوم چې قاچاق په مختلفو ساحو کې شته او قاچاق بر معلوم دي خپل دوی هم یو منظم گروپونه دي، مافیایي گروپونه دي، نو څوک ول پدې کې ان شاء الله پدې کې کار کوي دولت،
یعنی چارواکي په کېستا.
ولا زه فکر کوم چې خامخایا به چارواکي پښکې کوي، ولې داسې نو سوې لري درغو چې یو محاکم یا څوک ونه وایي موږ نو څوک ول پدې کې ریسرچ ونه سي او هغه ونه ګوري یا انویسټیګیشن پښکې ونه سي، نو موږ نو څوک ول پدې کې وایي چې کم چارواکي پښکې شریک دي.
ډیره مننه جناب مومن صاحب، کور ودان.